ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړې مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره ښوونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړي دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 3 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوډان له جګړې د افغان وګړو دویمه جبهه نن کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو سبچو ویډیو کې ویلي دي چې د سوډان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه چې 43 تنه کېږي د آرینه افغان هوایي شرکت له لوري خپل هیواد ته په خوندي توګه رالېږدول شوي دي. په سوډان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایسار پاتې وو چې په 2 جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولېږدول شوه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو، وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په ولرې پته سیمه کې یو سړی د درې خوځو تر وژلو وروسته ځنوژنه کړې ده. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې نوبړی خپل مور او نه د هغوی په کورونو کې وژلی او بیا یې د هغه رستورانت مدیر وژلی چې د پکې کار کاوه. د ایشوټ پریس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقاتو ادارې ویلي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاره چې د کیت نو ویس وایټ په نوم دغه شپږ کلن کس د پنجشنبه سهار د رستورانت پر مدوري ډسې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت ته دننه کیږي او بیا پر هغه او بیا پر ځان ډسې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلې چې څه باندې 3 کیلومتر لري په خپلو کورونو کې وژل شوې دي. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په دزو وژلي او 4 لسنور ټپین کړی دي. پیخه پلازمین بلګراد سانیشتی په ملادی چنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې UB سره معرفي شوی نیول شوی دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډله یې وژنه ده. د چهارشنبه په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په ښوونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکی په دزو وژل او 8 تنه نور ټپین کړل. پولیسو وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیولی.
آزادی ملمه د آزادی رادیو د ځانګړي ملمه د خبرونه درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملمه د مسلک له نظره د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړی زده کړې کړي ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمیر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کله وایم دی براتو وای چې چیرته لوي شوی او زده کړی.
د کوزې پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وای الته زګدلم په 1978 کې ډېر الته د مهاجر یو کیمپ په سدیو په کورم جنسی سدی کې بیا لومړنۍ زده کړې مې مغل تکړی چې مهاجر مکتبونه وو بیا د مهاجر یو لساو دغه نه فارغ شوم او دغه نه ورسته د کانکور پزمنه کې تی په هنځي ته کامیاب شوم او د تی په هنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوم. بیا مې ورسته داخله تخصص کړی 3 کلن تخصص غنو ورسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب تاسو په د مهاجرو په کمپ کې سیشدلی یاست
او عمل ته مو لبلانه زده کری و دیلی سی زده کری کری دی پا دی موتا که مو وطن نو ولی دلی چه دول احساس مدار لوت؟
والا وطن اگه وقت چه من ماشمان مو خود طول خلق را مهاجر شوی بودی وطن نه نو وطن دی خلقو پا کسو دی خلقو پا سندرو دی خلقو پا ټاپو کې مونږ لیدو بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي جزیاریوب چوندې کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده بیا تګ را تګ مو زیات وطن ته به راتلو نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرتی وې په لارو کوڅو کې او بمونه هم ډېر زیات وو ډېر خلک په بم الوتل نو د وطن پړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې حاضرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډکې دي که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې کلي وران وو د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورو ستنېدل کلو ته یوه نیمه آبادی وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې
او سوال همدلته ده چې یو ځای چې تاسې وایئ چې لکه اډیره داسې دی هر ځای کنډواله هر ځای وران او تاسې وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي تاسو څنګه
او دا خبره صحیح ده مونږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل که نه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل په د وطن هدیرو ته نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه هم وو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی وو په وطن کې جګړې وې نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو دا واقعیت خبره ده او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي دغه خبره حقیقت یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو وطن دغه سې کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو
بله تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ دا د کانکور کلمه په خپل راشئ چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال وو نو په کندهار کې وکالوم د پوهنځای مېلته لوستې
د پوهنتون دوره څنګه وه کومه خاطره لري ترې ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو له د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لرې ولایت دی
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډیره خوندوره وه هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډیر وو ادیبان هم ډیر وو فرهنګیان او شاعران نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو هلته به مو مشاعرې کولې ادبي غونډې به مو کولې په عین وخت کې کندهار هم یو ډېره ژوندۍ سیمه ده خلک یې ډېر ژوندي او جانانه خلک دي بس میلې به وي خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک یې هم ډېر ژوندي دي نو بل پوهنتون هم ډېر آرام وو داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون وو هم د درس دپاره ښه وو هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي ملګري دوستان ډېر وو نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه
تاسو دې فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه تاسو طب لوستې دی طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دي له ادب سره مو لکه مینه پیدا شوې ده
ادب سره خو ولا یعنی دا ازما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شعر ورته وایي. د ولسي شاعران زموږ خواته ولسي شاعران ډېر دي، نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق و، بس په دې مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغه تشویقولم چې ترانې ووایو. مونږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې وم چې ما اول ترانه لیکلې وه. نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و. یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخیر دې ته ورسېدو چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې دې پوهنځای ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، azadiradio.com ته ورشئ.
او وسنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. سببات کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم. د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیا د سيدي چې کله وخت وي راته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې، نو ډېر وخت نه تېرم. بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم، څه خبره مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت. او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم، چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی، خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دی. چې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا شپږ سوه صفحې دی، او درې ځلې چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې. ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بالاله یو مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو، او د دویم ټوکی سږ کال چاپ شو. یو وام یاش مخ کی تقریبا چې دوړه تقریبا 900 صفی کیږي دوړه مجموعي او یو ټوکی بلم را روان ده کارور باندې روان ده نو ځین کتابونه مې نه چاپ دي دغه دو درې خلو چاپ شوی دي تر اوسه پورې
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریز مشت میلمه ډاکټر احسان الله درمل دی
تاسی په جرمنی کې اوسی دلته د ژوند شرایط بیل دی خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغه عمر لري ځاینه راځي طبعا چې ژبه به زده کوي او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولای شي
ولا دلته لږ سخت ده خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي چې هغه شي تکمیل شي لکه هغه ده لکه په وطن کې یا په نورو زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي ځکه چې وخت سخت دی د وخت پیدا کول
بله تاسو هم ډاکټر یاست هم ادیب او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې هر څه چې بولې دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ اراده مو څه ده چې نور څه وژباړې څه ولیکي په د ټپ په برخه کې
ولای سروان صاحب زما خو اراده ډېره زیاته ده ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو ځکه چې هغه ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري نو مونږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو که په یوه ژبه کې علمي اثر نه وي مهم علمي اثر نه وي پکې بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا چې دا تقریبا 3 ټوکه او 3500 صفحو پورې رسیږي ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم ولیکم او کار ورباندې وکم نو دا یو خو زما شوق ده بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده خالي ګا ډېره ده او زموږ محصلین او لوستونکي د دغه کتابونو لپاره اړتیا لري نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو
بله ډاکټر صاحب زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره
دا سمه ده کومره خو اغمره خو نه د زمونږ ژبه اغمره پراخه نه ده چې ټول سنس یا ټیپ ځان کې ځکه خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي ټرمینالوژي دي ټیپ دغه ژباړې ته ډیر ضرورت هم نه وي ډاکټرانو باندې پیږي البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي که څوک ور باندې پوه شي په تی باندې پوشي او په خپل ژبې کې هم خپل ژبې هم زده وي، یعنی د مفاهیم او د رایه کول ورته ولري، نو مفاهیم ډېر خولي پکې رایه کې ګزمو، مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینولوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي کته ولې کې ډاکټر ور باندې پويږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سم وي کنه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی که څوک بچا خپله ژبه زده وي د پښتو، د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره کولای شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې لپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی کنه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک آسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوی وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر کې د خپل ژبې مهارت یو څور سره وي کېدلی شي چې هر څه په کې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي. خو مفاهیم رایه کېدلی شي، او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات رواج کړی دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړی دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یو ټول منلي ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې. کنه چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي کنه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي، او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي. دغه لوی
زما منصور دا کچرته د بهرنی کلمې دی وی ژبې نه انتخاب کړی وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر تمپلل نو په اسانه به طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي، ډیر وخت به تیروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور دی چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتینی اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي، نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی په د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحات په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی. که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته. خو البته که څوک نور باندې پوهیږي بیا مشکل دی چې بیا نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نه یو شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې هم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما دا کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده چې چیرې وکړی شم. هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطه کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم د دې ځای نه د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کینم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو لپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نورمال دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه غم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی دی، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو یوروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما د پاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودا، ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ما خو لته په دازو چې زت سر په خلایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو. ما خوب لیده په خدایو چې زستا سر په خلایو، ما خوب لیده په خدایو چې زستا سر په خلایو. خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو، ما خوب لیده په خدایو. لما څخه کتابې پکې واړه غزلونه، لما څخه کتابې پکې واړه غزلونه. لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو، لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو. خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پلوایو، ما خوب لیده په خدایو. مطرب راته لورایا patarunu lindai kishayo motre vratala vraya patarunu lindai kishe popam pasirjaru se mujhe mahva panavayu.